درنو اوریدونکو السلام علیکم. د ازادي رادیو د خبرونې ته مو اسمت ساروان هرکلی کوي. لومړی مو رابولم د دې سات خبرونو ته. ملګرو ملتونو طالبانو غوښتل چې بندي ژورنالیستان خوشي کړي او له نړیوالې ټولنې غواړي چې د افغانستان د رسنیو د ازادۍ د خوندیتوب ملاتړ وکړي. د افغانستان د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکی ریچارډ بینټ د رسنیو د ازادۍ د نړیوالې ورځې په مناسبت په یوه ویډیوي پیغام کې ویلي، د 2020 کال اگست راهیسې کله چې طالبان بیرته واک ته رسیدلي، افغان ژورنالیستان له پراخونیونو، ګواښونو او تاوتریخوالي سره مخامخ دي. نوموړي خبرداری ورکړ چې د هیواد د رسنیو فضا ډېره سانسور شوې او نږدې ده چې له منځه ولاړه شي. د په ځانګړي ډول د ښځینه ژورنالیستانو حالت ته اشاره وکړه او ویې ویل چې هغوی یوازې له دې امله چې ښځې دي، له زیات خطر او سخت چلند سره مخامخ دي. ډیری ښځې اړې شوي دي چې یا خو له رسنیزې دندې لاس واخلي یا هم په پټه کار ته دوام ورکړي. بینټ ټینګار وکاوه چې طالبان باید د بیان ازادي، د بشري حقونو د اساسي اصل په توګه وپیژني او درناوی وکړي. په ورته وخت کې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریتونه ما هم دغو اندېښنو ته اشاره کړې او ویلي دي چې په افغانستان کې خپلواک ژورنالیزم په چټکه د له منځه تګ په حال کې دی. یونه مارټینګار کړی چې د ژورنالیستانو ساتنه او د آزادو معلوماتو د بهیر خوندي کول ډیر مهم دي. په میدان وردګ کې د ترافیکي پیښې له امله ولس کسانو ته مرجوب لاوښته ده. د دې ولایت امنیه قومندانۍ کورنیو رسنیو ته ویلي چې د کابل کندهار پر لویه لاره په سید آباد ولسوالۍ کې د ترافیکي پیښې له امله و کسان مړه شوي او لس نور ټپیان دي. په خبر پاڼه کې راغلي چې په دې پیښه کې د دریو ماشومانو او دوو مېرمنو په ګډون و کسانو ژوند له لاسه ورکړی او د پنځو ماشومانو په ګډون لس نور ټپیان شوي دي. د کابل جلال آباد د لوی لارې د بیرته پرانستلو لپاره هلې ځلې روانې دي. دا لاره پرون جمعه وروسته له هغه بنده شوه چې د تنګي غارو په سیمه کې له غرونو ډبرې او شګې راوښویدلې. په دې پیښه کې د انساني تلفاتو راپور نه دی ورکړی شوی. د طالبانو د ټولګټو وزارت ویان محمد اشرف حق شناس وایي د دوی د خدماتو کارکوونکي د وسایلو او تجهیزاتو په وسیله هڅه کوي چې سړک پاک کړي ترڅو دا لار بیرته د ترافیکو پر مخ خلاصه شي. حاضردمه موټر په بدیلی فرعي لارې تګ راتګ کوي. د طالبانو تر کنټرول لاندې باختر آژانس د خبر لمخې د ټولګټو وزارت ویان زیاتوي چې تمه ده لویه لار ډېر ژر بیرته پرانستل شي. هند نن له پاکستانه واردات بند کړل. هند دا پریکړه وروسته له دې وکړه چې د اپریل په 22مه د هند تر واک لاندې کشمیر په پلګام سیمه کې شپږ ویشت سیلانیان ووژل شول او هند تور پورې کړ چې په دې پیښه کې پاکستان لاس لري. پاکستان دا تور رد کړی دی. د روټرز خبري اژانس د راپور له مخې د هند بهرنۍ سوداګرۍ عمومي ریاست په یوه خبر پاڼه کې ویلي چې دا بندیز به سمدلاسه نافذ شي. د پلګام تر پیښې وروسته د دغو دوو اتومي قدرتونو ترمنځ اړیکې دومره ترنګلې شوې دي چې پاکستان ویلي دي چې معتبر استخباراتي معلومات ترلاسه کړي چې هند پر پاکستان برید وکړي. له دې پیښې وروسته هند ویلي دي چې له پاکستان سره د او بو تړون لغوه کوي او پاکستان خبرداري ورکړل دی چې دا اقدام د جګړې په معنا دی. او د غزې ملکی دفاعي ادارې نن وویل چې د خان یونس د کډوالو په کمپ باندې د شپې د اسرائیل په برید کې لشتر لږه یولس کسان وژل شوي چې درې پکې یو کلن ماشومان. فرانس پریس خبري اژانس د غزې د ملکی دفاعي ادارې د ویاند محمود بسال په وینا راپور ورکړ چې د غزې په جنوب کې د خان یونس په کمپ کې د شپې شاوخوا درې بجې بمباري وشوه چې یولس کسان پکې ووژل شول. زمو شخله آزادی رادیو اوري. نن د مطبوعاتو د ازادي نړیواله ورځ ده. افغان خبريالان په خپل هیواد کې د رسنیو د ازادي په اړه څه وایي؟
هر خبريال چې د دې جرأت وکړي چې په ټولنه کې شته ستونزې بیان کړي، نو هغه ممکن د زندان او یا هم د مرګ له ګواښ سره مخ شي.
د بشری حقوقو د څار سازمان له پاکستان او غوښتل چې په ځانګړي ډول د افغان شتو بیرته ستنول ودروي. په پکتیا کې شپېته سړی خونی جوړی شي.
موږ ډېر خوشاله یو په دې وخت کې موږ ته سړی خونی جوړوي. د موږ اصلاح ټول خرابېدل د ډېرې ګټې کوي د قانون ته وطن ته.
دا یوازې افغانان نه دي چې قابلی پلوې خوښ دی.
ان سومس ماکت کابلی پلاو
زمون غونډي و افغان ده. کله کله مونږ ته قابلی پلاو وروړي.
زموږ خبري اعلانو له بهرنیانو سره د دې خواړه په اړه خبري کړې دي. دې شیبي
د ازادي رادیو خبرې ټولګه
ملګرو ملتو په افغانستان کې د بیان پر ازادۍ محدودیت د اندیشنې وړ بلل یو ټینګار کړی چې آزاد رسنې د شفافیت ولسی باور او شی حکومت ولې لپاره خورا مهم دي. په هغه اعلامیه کې چې یونما د می په دریمه د رسنیو د آزادۍ د نړیوال ورځ په مناسبت خبره کړې، د ملګرو ملتو د سرمنشي د ځانګړي استازي او د یونما د مشري روزوا او تنبایوا په قول ویل شوی چې د طالبانو له لوري پر رسنیو پراخ محدودیتونه سبب شوی چې د رسنیو مسلکي کسان له ګواښونو بندي کېدو او له ناوړه چلند سره مخ مخشي. د دې موضوع تفصیل په دې راپور کې واوري.
په داسې حال کې چې نن د مئی دریمه د رسنیو د ازادۍ نړیواله ورځ په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سیاسي استازولي یا یوناما په یو اعلامیه کې د طالبانو له لوري د بیان پر ازادۍ محدودیت ته اندېښنې وړ بللې. په اعلامیه کې ټینګار شوی چې آزاد رسنۍ د شفافیت، ولسي باور او ښې حکومتولې لپاره مهمې دي. په اعلامیه کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي د ځانګړي استازي او د یوناما د مشرې روزا او تنبایواله قوله راغلی چې د طالبانو له لوري پر رسنیو پراخ محدودیتونه وضع کېدل د رسنیو د تړل کېدو تر څنګ لامل شوي چې د رسنیو مسلکي کسان له ګواښونو بندي کېدو او له بد چلند سره مخ شي او په ځانګړي ډول خزینه خبریالانې د دغه خطرونو او خنډونو له امله په شدیده توګه غزمنې شوي دي. په همدې حال کې د بخښنې نړیوال سازمان منیسټر انټرنیشنل په یو مقاله کې ویلي چې د طالبانو تر واک لاندې افغانستان لا هم د رسنیو د ازادۍ په برخه کې یو له بدترینو هیوادونو څخه دی. په مقاله کې راغلي چې طالبان په ناقانونه ډول هغه خبریالان شکنجه کوي چې د دوی له سختو تګلارو او قوانینو په اړه انتقادي راپورونه خپروي. په افغانستان کې یو شمېر خبریالان هم وایي چې طالبانو خبریالان او رسنۍ سخت سانسور کړي او هیڅ چاته اجازه نه ورکوي چې د دوی تګلارې نقد کړي. په کابل کې د یوې خصوصي رسنۍ یو خبریال چې نه غواړي په دې راپور کې نوم خپور شي، د غږ د بدلون په شرط ازادي راډیو ته وویل چې په افغانستان کې د آزادو رسنیو لپاره فعالیت کول ناممکن حالت ته رسیدلی.
رسنۍ تر ډېره بریده سانسور دي، هغه څه خپروي چې اغه د دوی یو نیمه د زفت نقطه ویز کوه کته غوړی او تولیدی ریپورت جوړ کې، نو هغه ته په پونه یو نه انتظار کې او بیا باغم د دوی فرمایشات خبري پوس حال کې په بې پري او وقایق ریپورتونه ډیر کم شوي دي او په بيپري توګه خو ځکه نه خبروسي دوی په کاراله سوهنه کوي.
د کابل پوهنتون د ژورنالیزم د پوهنځي په خوانی استاد حمید بیت الله وایي اوس مهال د طالبانو تر واک لاندې په افغانستان کې د رسنۍ وضعیت تر بل هر وخت بدتر دی.
هر خبريال چې د دې جرأت وکړي چې په ټولو نکشته ستونزې بیان کړي، نو هغه ممکن د زندان او یا هم د مرګ له ګواښ سره مخ شي. په خوښنۍ سره دا ستونزې ثابتوي چې په افغانستان کې د مطبوعاتو ازادي نشته، بلکې په افغانستان کې مطبوعات یوازې د حاکمې ډلې د پروپاګند لپاره استفاده کیږي.
په ورته وخت کې د افغانستان د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بینټ د مطبوعاتو د نړیوالې ورځې په مناسبت په یو ویډیو بیان کې له طالبانو غوښتنه کړې چې ټول خبریالان، د رسنیو کارکوونکي، فلم جوړونکي او نور ټول هغه کسان چې د بیان د ازادۍ په جرم نیول شوي سم د لاسه خوشي کړي او د رسنیو ځپل ودروي. دا په اصل کې د چې تازه د افغانستان د خبریالانو مرکز په یو اعلامیه کې ویلي چې په افغانستان کې د تیر کال په پرتله سږ کال د رسنیو په وړاندې د تاوتریخوالي په پیښو کې 85% زیاتوالی راغلی او دا چې د 2024 کال مای میاشت رئیس په افغانستان کې د رسنیو د ازادۍ د نقص 215 پیښې ثبت شوې چې په دې کې 115 د غوښونو او سلويخت نوري د نیولو پیښې دي. لبل پلو د افغانستان خبريالانو د ملاتړ بنسټ په یو اعلامیه کې ویلي چې لا هم نه خبريالانو د طالبانو په زندانونو کې دي. د دې بنسټ مشر حامد عبیدی په دغه ازادي رډیو ته وویل
په مجموع کې مونږ باور داده چې د افغانستان دننه مطبوعاتي نظام یو استبدادي مطبوعاتي نظام دی او انتقاد پکې جرم ګڼل کیږي او ټول خبرونه د اوسنی واکمنانو لخوا سانسوريږي.
پر افغانستان د طالبانو تر بیا ځلې واکمنۍ وروسته په کور دننه پر رسنیو سخت محدودیتونه ولګول شول، لږونه رسنۍ وتړل شوې، سلګونه خبریالان له دندو به برخې شول. په نږدې 14 ولایتونو کې پر ټلویزیونی چینلونو د ژوندیو موجوداتو د انځورونو خبرول منع اعلان شول. د ټلویزیون په سکرین د خزینه ویندویانو لپاره د ماسک استعمال جبري شو او په ټولو رسنیو کې د موسیقي په خبرولو شدید بندیزونه ولګېدل. له خبریالانو د ملاتړ بنسټ ویلي چې د 2022 کال لاګست رئیس په افغانستان کې د خبريالانو په وړاندې د تاوتریخوالي 1515 پیښه ثبت شوې. د دې بنسټ په اعلامیه کې راغلی چې د تیر جمهوریت حکومت پر مهال په افغانستان کې 1500 بیلابیل رسنیو فعالیت کوي چې شاوخوا 2000 کسانو په کې کار کوي چې لډلې لک تر لک 2000 خزیوي. خو د ای جی ایس او په ټکو اوس مهال د رسنیو شمیر 289 او په کې د کارکونکو شمیر 3255 تر راټی شوی چې یوازې 1550 خزیدي. د طالبانو د حکومت وړاندې بولا مجاهد رسنیو د ازادۍ د نړیوالې ورځې په اړه د ازادۍ راډیو پوښتنې ځواب نه کړي، خو وړاندې یې دا کړي چې د شریعت لمخې د بیان ازادۍ تجمن دی، خو انتقاد کوونکي وایي طالبان اسلامي شریعت د خپل نظام په ګټه تعریفوي او دا چې د بیان ازادۍ سخت محدوده کړي. نن د مې درېم په نړۍ کې د رسنیو د ازادۍ نړیواله ورځ دا ورځ په 1993 کال کې د یونسکو د عمومي کانفرنس د پریکړې په ترڅ کې رسمي اعلان شو چې هر کال د مرګلو ملتونو لوري نمانځل کیږي. د دې ورځې د نمانځنې موخه په نړۍ کې د بیان ازادۍ ته درناوی، د رسنیو ارزښت ته پام او د خبريالانو د امنیت ملاتړ دی.
تاسو فیسبوک کاروئ؟
د ازادۍ رادیو فیسبوک پانا لایک کړئ او له وروستیو تحولاتو ځان خبر کړئ.
facebook.com/azadiradio
د بشری حقوقو د څار سازمان وای په افغانستان کې د میرمنو او نجونو د حقوقو وضعیت ته پکتو له پاکستان د هیواد د افغان میرمنو بیرته ستنول د شورې اندیشنې ور دي. د دې سازمان د شزو برخې مرستيالي له ازادي رادیو سره په خبرو کې له پاکستان وغوښتل چې د افغان میرمنو او نجونو په ګډون افغانستان ته د افغان کډوالو استل ودروي او په لویدیځو هیوادونو هم شخ کوي چې دوی ته په خپل هیوادونو کې د بیا میشتیدنې فرصتونه برابر او پراخ کړي. د دې موضوع تفصیل واوري.
له پاکستانه د افغان کډوالو د ایستلو بهیر په چټکی دو سره د بشری حقوقو د څار سازمان وای په افغانستان کې د بشری حقوقو په ځنګړي ډول د میرمنو او نجونو د حقوقو وضعیت په کتو د افغان کډوالو د ایستلو په برخه کې د پاکستان د اقداماتو په حق له ژور اندېښنه لري. د یاد سازمان د ښځو برخې مرستیالي هیدر بار ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل دا مهال هیڅ هیواد باید افغانان په ځنګړي ډول میرمنې او نجونې افغانستان ته ستنه نه کړي، ځکه په خبره دوی به هلته د طالبانو لخوا جنسیتي ځورونې سره مخ او له خپلو بنسټیزو حقونو بې برخې شي. نوموړی زیاته کړه
اوس مهال باید هیڅوک له کوم هیواد څخه افغانستان ته د بیرته ستنېدو لپاره اړ نه سي. لکه څنګه چې د نړۍ هر هیواد پوهیږي، طالبان له ښوونځیو څخه د نجونو او له کار څخه د میرمنو په منع کولو سره په جنسیتي ځورونه کې ښکېل دي او ښځې او نجونې په افغانستان کې په خوندي ډول ژوند نه سي کولای. طالبان د بشري حقونو په ډیری نورو سرغړونو کې هم ښکېل دي او د دوی کړنې په هیواد کې د یو خورا جدي بشري بحران رامنځته کولو کې مرسته کوي.
میرمن بار دغه شان د پاکستان له حکومت وغوښتل چې د افغان کډوالو د ایستلو لړۍ پای ته ورسوي او دوی ته اجازه ورکړي چې په خوندي ډول په دې هیواد کې پاتې شي. هی دربار په بیلابیلو هیوادونو کې د افغانانو د بیا میشتیدنې پروسې ځنډ ته د اندېښنې په څرګندولو سره وویل لویدیځ او اروپایي هیوادونه باید د افغانانو په ځانګړي ډول هغه نجونو او میرمنو لپاره چې د خپل هیواد پرېښودو ته اړ شوي په خپلو هیوادونو کې د بیا میشتیدنې لارې او فرصتونه رامنځته او پراخ کړي. په پاکستان کې میشتې یو شمېر افغان میرمنې چې د ایستلو له ګواښ سره مخ دي وایي افغانستان ته د بیرته ستنېدو په صورت کې به دوی له خپلو ټولو حقونو بې برخې شي. همیرا او سادی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
دختر خانمایي کې قبلا تهدید شده بودند در افغانستان و اینا
هغه نجونې چې په افغانستان کې ګواښل شوي وې او دوی له هغه ځایه وتښتېدې او پاکستان ته راغلي دلته د ایستلو له ګواښ سره مخ دي. که زه خپل افغانستان ته ډیپورټ سم ممکن ما سره هر کار وسي. هلته د میرمنو په مخ ټولې دروازې تړلې دي. هلته دوی نسي کولای په آزاده توګه تګ راتګ وکړي، کار وکړي یا زده کړې وکړي. زه د همدې لپاره ډېر اندېښمنه یم.
کار وکړه نه میتونه درس بخونه و ما به می خاطر زیات نگرانستم.
خودش پور ازو کې پاکستان دې سه حالت نیول په مزور باندې نو په داسې حالت کې چې هلته افغانستان کې هم خصوصون جلو ته د زده کړې زمينه مساعد نه ده او کار وظیفه نشته. نو زه هیله لرم پاکستان دولت نه چې هغه خلکو ته چې کیسونه لري د کیس په انتظار دي حالت ورکې دغه کسانو ته.
د پاکستان حکومت د 2023 کال راهیسې له دغه هیواد د بی اسناد افغان کډوالو ایستل پیل کړی دي چې لا هم په وقفه یې ډول دوام لري او د اپریل لومړۍ نیټې څخه یې د ای سی سی یا د افغان تابعیت کارت لرونکو کډوالو ایستل هم پیل کړی دي. د ملګرو ملتونو د کډوالو د عالي کمشنرې یا یونیسیر د معلوماتو له مخې د روان اپریل میاشتې له پیله له 1,00,000 زیات افغان کډوال له پاکستان افغانستان ته ستانه شوي چې ښځې او نجونې هم پکې شاملې دي. یونیسیر تر دې مخکې اندېښنه څرګنده کړې وه چې له پاکستان نه ستنې شوي افغان ښځې او نجونې له ګڼو ستونزو سره مخ دي. یو شمېر راستنو شویو افغان میرمنو او نجونو هم ازادي راډیو سره په خبرو کې د نورو ستونزو تر څنګ دوی ته د روغتیا اسانتیاو له نشتوالي شکایت کړی و.
د ازادي راډیو خبرونه اوس شپه ورځ څلور ساعته اوریدلی شئ. د ماښام له شپږو بجو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه 12.90 او د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو 19.25 مترو. ازادي راډیو شپه ورځ له تاسو سره.
د افغانستان د بیلابیلو ولایتونو یو شمېر اوسیدونکي په خپلو سیمو کې د ښاري بسونو له نشټوالي شکایت کوي او د دغو خدماتو د بیا پیل کېدو او زیاتوالي غوښتنه لري. دوی ازادي راډیو ته وویل په اوسنیو شرایطو کې چې بیکاري او اقتصادي ستونزې ډېرې دي، دوی د شخصي موټرو لوړه کرایه نشي ورکولی. دا په داسې حال کې ده چې په وروستیو کې د طالبانو حکومت د کابل لوګر په لویه لاره تر لس کلن ځنډ وروسته د ښاري بسونو د فعالیت د پیل اعلان کړی دی. تفصیل پدې راپور کې
دولت با سوی شهری را
د بامیان ولایت د مرکز یو دکاندار نوروز دی چې په دې ولایت کې د خاري بسونو لنشتوالي شکایت کوي. هغه وایي چې په بامیانو کې د خاري بسونو دولتي خدمات نشته او خلک د شخصي موټرو لوړی کرایې نشي زغملای. د نوروز په خبره د ستونزې لکلونو رئیس په دې ولایت کې شته او اوسیدونکو د ملي بسونو له خدماتو به برخې دي. دوی په بامیانو کې دننه او دا چې ولسوالۍ ته ځي ملي بسونه نشته. د کابل بامیان په لوی لار هم بسونه نشته. که ملي بس فعالیت ولري دا ډیره خبره ده. د دې لپاره چې د خلکو اقتصادي وضعیت ښه نه دی او په بیلابیلو لارو د وړو موټرو کرایې ډېرې لوړې دي. همدا اوس چې کابل ته ځي کرایه له 500 تر 600 افغانۍ ده، خو که ملي بس وي دا کرایه به کمه وي. له بل خوا د کابل ښار د اتمی نهي اوسیدونکو احمد الله هم په کابل ښار کې د ملي بسونو له کمښت شکایت کوي او غوښتنه کوي چې باید خاري بسونه زیات شي. دا وای موږ له یو تر یو نیم ساعت ملي بس ته انتظار کوو. ډیر کم پیدا کیږي. ملي بسونه کم دي او نفوس زیات دی. کوم کسان چې زما غوندې محصلین دي یا مامورین دي او باید وخت ځان ورسوي نشي کولای په وخت ورسیږي. له بل خوا شخصي موټر هم چې د یو نفر شل افغاني کرایه به اخیسته اوسی بند کړي چې خلک له نورو ستونزو سره مخ شوي دي. په دې اړه د طالبانو تر کنټرول لاندې د ملي بس شرکت مسؤلینو د خلکو د اندېښنو په اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړی، خو د دې شرکت د پخوانیو معلوماتو پر بنسټ چې د کابل په بیلابیلو مسیرونو 150 خاري بسونه فعالیت کوي چې د نږدې لارو کې د هر کس کرایه 15 په لورو لارو کې 10 افغانۍ ټاکل شوی. دغه شرکت په روسي کې له لس کلن ځنډ وروسته د کابل لوګر په لار د ملي بسونو د فعالیت اعلان هم کړی. د طالبانو تر کنټرول لاندې بختر خبري اژانس راپور ورکړی چې د بسونو په پورس کې 4,000 د کابل لوګر ترمنځ تګ راتګ کوي او د هر سپرلۍ په سر به 500 افغانۍ کرایه اخلي. که څه هم د تیرو اوسنیو حکومتونو د ملي بس شرکت چارواکو په وار وار د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې د ملي بسونو د کمښت او نه موجودیت د ستونزې د حل ژمنې کړي، خو د پلازمینې کابل په ګډون د بیلابیلو ولایتونو اوسیدونکي وایي چې دا ژمنې لا نه دي عملي شوي. د افغانستان په مرکز او ولایتونو کې د خاري بسونو د کمښت په اړه شکایتونه په داسې حال کې راپورته کیږي چې نږدې یو میاشت وړاندې د طالبانو د حکومت د ټرافیک عمومي ریاست اعلان وکړ چې شخصي موټر چلوونکو اجازه نه لري چې په کابل او نورو ولایتونو کې خپل موټرې د ټیکسي په توګه وکاروي. د دې اقدام موخه د شخصي او ټیکسي موټرو ترمنځ توپیر په موټرو پورې اړوند جرمونه کمول او د عامه ترانسپورت منظم کول یاد شوی دي.
شاغلی ترامپ په خپل ټولنیز شبکه تروت سوشل کې لیکلي د ایران د تیلو یا پتروکیمیاوي محصولاتو هر ډول پیر باید سمدستي ودرول شي. هغه زیاته کړه هر هیواد یا شخص چې له ایران څخه هر ډول تیل یا پتروکیمیاوي محصولات واخلي سمدلاسه به له ثانوي بندیزونو سره مخامخ شي او هیڅ ډول او په هیڅ بڼه به د متحدو ایالاتونو سره سوداګري نشي کولی. د اسوسییټډ پریس خبري اژانس د راپور لمخې لا څرګنده نه ده چې د امریکا ولسمشر به دا بندیزونه څنګه عملي کوي. ترامپ له دې وړاندې هم ګواښ کړی و چې پر هغو هیوادونو به بندیزونه ولګوي چې له ایران څخه تیل واردوي. د ترامپ د پنځشنبې د ورځې خبرداري شایي له چین سره د تاوتریخوالي خطر لا زیات کړي چې د ایران د تیلو لوی پیرودونکي بلل کیږي. په داسې حال کې چې د دواړو هیوادونو ترمنځ اړیکې له وړاندې د تعارفو د جنګ له امله سختې ترینګلې دي. د امریکا ولسمشر پرچین 115% تعرفه لګولې ده ترڅو هم د فدرالي اوایدو کچل بړ کړي او هم له پیکینګ سره تجارتي کسر راکم کاندي. د امریکا د انرژي ادارې د تیر کال په اکتوبر کې د تیلو د لیش د تعقیبي معلوماتو پر بنسټ موبایل چې چین د 2023 کال په اوږدو کې د ایران د تیلو او مایع غازو د صادراتو 90% پیرودلې ده. د اوپک په وینا ایران د مارچ په میاشت کې د تیلو ورځنی تولید 3,315,000 بیرلو ته رسولی چې د تیرې میاشتې پرتله 2,000 بیرله زیات دی. د ترامپ ګواښ څو ساعته وروسته له هغه و چې عمان اعلان وکړ د ایران د اټومي پروګرام په اړه ټاکل شوې خبرې چې د می په درېمه د ایران او امریکا ترمنځ ترسره کېدلې ځنډیدلې دي. د عمان د بهرنیو چارو وزیر بدر البو سعیدی په ټولنیزه شبکه اکس کې لیکلي د لوجستیکي دلایلو له امله د امریکا او ایران ترمنځ د شنبې ورځې ناسته بیرته تنظیموي، نوی نیټه به د دوه اړخیز توافق پر اساس اعلان کړي. بوسعیدی چې تر دې دمه د درې پړاوه خبرو منځګړتوب کړی نور جزئیات نه دي ورکړي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر عباس عراقچی هم د خبرو د ځنډیدو دلیل لوجستیکي او تخنیکي ستونزې بللې دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مارکو روبیو چې تازه د ملي امنیت د سلاکار دنده هم پر غاړه اخیستې، یو ځل بیا ټینګار کړی چې که ایران د اټومي برېښنا غوښتنه لري نو کولی شي غنی شوي یورانیم وارد کړي. لا خبرنو ور اخوا
په پکتیا کې د ملګرو ملتونو د خوراک او کرنې سازمان یا فاو په مالی برسته د کرنیزو حاصلاتو او شنو میوو د ساتنې د شپېتو سړو خونو د جوړولو کار پیل شو. د پلي کوونکو ادارې مسؤلان وایي یادې سړی خونې د پکتیا په مرکز ګردیز او همدارس په زرمت او روحاني بابا ولسوالیو کې جوړې شي چې ودانیزې چارې به درې میاشتې وخت ونیسي. په همدې حال کې د پکتیا کاروانګر د سړو خونو د جوړولو پروګرام ته خوښ دي او وایي د حاصلاتو په وخت کې د ساتنې لپاره د اسانتیاو د نشټون لکبل د دوی د حاصلاتو ډیره برخه خرابې شي او یا اردی چې په لشبای وپلوري. نور حال د نجیب الله الو خیل پراپور کې واوري.
د پکتیا ولایت په مرکز ګردیز همدارنګه زرمت او روحانی بابا ولسوالیو کې د ملګرو ملتونو د خوراک او کرنې سازمان د څه باندې 30 میلیون افغانۍ په لګښت د ممیزو پیازو او کچالو د ساتنې د شپېته بابا سړو خونو د جوړېدو کار پیل شو. د یادې پروژې مسؤلین وویل د دې سړو خونو له جوړولو یې موخه د کروندګرو د حاصلاتو د نمنځه تللو مخنیوی او د کرنیزو محصولاتو د ساتنې د ظرفیت پراخول دي. په همدې پر جوړې شوې غونډې ته د پلي کوونکو پروژې یو تن استازي انجینیر محمد کبیر یعقوبی وویل د دې سړو خونو د جوړېدو د نږدې چارې به په دریو میاشتو کې سر ته ورسیږي.
شپیتو د نه د کچالو پیاز او کاو د مبيزو ذخیره جوړول د 15 زنه د کچالو ذخیره د 15 زنه د پیاز ذخیره د ګردیز کې 15 زنه کشمشخانی د زرمت کې او 15 زنه کشمشخانی په روحانی په بولسوالۍ کې دي.
په پکتیا کې کاروندګر د دوی محصولاتو لپاره د سړو خونو د جوړولو پروژې ته خوشاله دی. وایي تر دې وروسته به د دوی حاصلات د ژر خرابېدو له ګواښه ساتل کېږي او دوی باید نه وي په دومره ټیټه بیې وپلوري چې ورباندې شوی لګښت نشي پوره کولی. دوه تنه کاروندګرو عبدالباقي او حمیدالله وویل
موږ ډېر خوشحاله یو په دې وخت کې موږ ته سړې خونې جوړوي. ډېر ښه ګام ده. مخکې موږ سړې خونې نه درلودې، د موږ حاصلات ټول خرابېدل. بعضې حاصلات پاکستان ته تللې، هلته به سړې خونې کېښودل. دغه سړې خونې روانې دي انشاءالله ګردیز کې ټول ساحه کې دغه جوړېږي. د ډېرې ګټې کوي د قانونو ته وطن ته ټولو ته انشاءالله ګټه ده.
زموږ کچالو زموږ پیاز زموږ حاصلات دغسې په ارزانه قیمت خرڅېده. موږ ډېر خوریم کول خوري دغه سوش انشاءالله تعالی چې موږ ډېر کومک وسو ډېر کار وسو.
د پکتیا کاروندګر زیاتوي تیر کال د پیاز او کچالو حاصلات ډیر خو خدا چې د ساتنې ځای نه وو او په لږه بیې پلورل تجربه نشوخه کولی نو ډیره برخه یې خرابه شوه. یو بل تن کاروندګر بخت محمد ویل
مګر خپل پیاس کړلی او بیا په کور کې یخي او یعنی یخنی ټول خراب الګي يم یخي حاضر قیاس ټول خراب سی اول د دې ما سکنی کلیوال چې دلته ډیر ژوند کوز کړلی دي تاسې کتلی سي شاوخه کړلی دي ضرورت زکه ستاسو د خپل کور درور ګډار یو جایداد لري خن زکه لري خو دې شي ساتل امکانات نه په یو وخت زده و ساتي ته بنیمه به ساتي به خرسي خامه خبر لري کی پوس
د مؤسسه مسؤلین زیاتوی د پکتیا په شان د پکتیکا په زیړو کول سوالی کې د کرنیزو محصولاتو د ساتنې د شلو ذخیرو او په خوست کې د املوکو د یو شمېر وړو باغونو جوړولو هم د برنامو یو برخه ده. د دوی په وینا په نږدې راتلونکي کې په پکتیا کې د 1500 میټریک ټنه کرنیزو محصولاتو د ساتنې په خاطر د یوې نسبتا لویې سړې خونې جوړېدل هم په پام کې دي.
هر اونۍ څلور ورځې له اووم ټولګي تر دولسمه د جغرافیې، تاریخ، کیمیا او بیولوژي درسونه خپرېږي.
درسي ساعت خبرونه په اونۍ کې څلور ورځې
د سهار له اتنیمو تر نهو بجو خبريږي.
قابلی پلو د افغانانو مشهور خواړه دي. ټولو ته څرګنده ده چې په افغانستان کې دا خواړه ډیر خوشاونکي لري، خو دا چې د آسیا په نورو هیوادونو او ان اروپا کې هم خوشاونکي لري ممکن درته نوې او جالب خبره وي. راځي د افغانانو د دې خوندور خواړه په اړه ځینې بهرنیان واورو. له دوی سره زموږ همکارانو خبرې کړې او دا راپور یې پرې چمتو کړی دی.
Wenn man also ein afghanisches Restaurant besucht, kann man einfach immer was für sich finden.
Elena de Germany de Hannover har usidun kida. Wai qabli dera khohigi na wazade de balki de kurani o dostano e ham. Aw der zalai de khwadul la para de afghanano restaurantuno tazi.
Das afghanische Essen gefällt mir besonders gut, aber nicht nur mir, sondern auch mein Freund.
Zma afghani khwadul der khohigi. Yo zmana zma de kurani aw dostano hom. Zma khpli kurani aw dostano zara afghani restaurantuno tazam aw Hannover ki da restaurantuno ziyad di. Afghani restaurantuno ta che lar se der intkhabuno di aw څوک نه پوهیږي چې څه واخلي، خو په ځانګړي ډول چې د خلکو او زما هم ډیر خوښیږي هغه قابلی ده او ډیره خوندوره ده.
په
غټه حالندې ایما همای د افغانانو د خوړه یې ډیر خوښ دي.
قابلی پلاو
زمون غونډي و افغانه ده، کله کله مونږ ته قابلی پلاو وروړي. ماته یې ډیر خوند راکړی. زه ورغلی يم او لنګدی مې لیدلی چې څنګه په خوي به دا خوند ورده.
یو شمیر افغانان ته هندیانو په خوړو کې د دوی مرچکی ولاته نیوري چې یا بریانی ډیر خوښوي، خو ډیر هندیان بیا وایي د دوی قابلی خوښه ده. محمد عمر یو لودوی څخه دی.
افغانی خانه ہندوستان میں کافی پسند کیے جاتے ہیں اور میں خود ہی افغانی
پر ہندوستان کے خلق افغانی خواړه ډیر خوخوي. زما هم افغانی خواړه ډیر خوخي. ځینې خواړه دي چې دلته خلق ډیر خوخوي او زه هم ډیر خوخو، لکه قابلی پلاو. ما یو کال مخکې یو دوست کړه خوړلې، کله کله چې لاجپت نگر ته هم لارشم خورمي، ډیر مې خوخه ده.
وایي خلک کافی پسند ده.
لاجپت نگر د هند په نیوی ډیلی کې هغه سیمه ده چې ډیر افغانان پکې میشتي او رستورانتونه لري چې افغانی خواړه پکې پخوي. قابلی پلو لوریجو د پسل غوخي ممیزو او گازرو پخیږي، خو ځینې کسان د لخوان لپاره بادام او پسته هم پکې اچوي.
ستاسو ل پیغامونو
دا بالا بل کول سواری کی چې باران او سو او جلی وسه توفان راغی د خلکو انداري مات سپی توانو نډیر ور ورسیده. بیا انجینران راغله داخل گویندار او این سولران چورتوای او ایندار مثلا دا نیوشتا کړي داخل دیوالونه چپسی و دا نیوشتا سو هغه دیوالو ولاتم رسته ورکول سوی ده. دا ایندار ولات راغلی جنران د کابل خلګ پرټوس او فوزی کې د بالا بلوک سیدا مشت کومه کرا کی لسنه پرتی ور نکړي بیا ورته دی خواب دي سپبلاړه. دا دی د ازموږ ژغ د مشران واوري نو د ازموږ نومانې نوشته کړه موږ یې په ښه خوشحالي د ځان رد کړي چې سبا راځي به سبا راځي. دا د وختونه ونیوله د ازموږ سره مشران کومک وکړي.
السلام علیکم، زه غزنی ولایت کربا ولسوالۍ نه په تماس کې سوی یم. دا سړک حادثات ډیر دي، دا کوم وخت په ټول افغانستان کې د موټرانو کلوستي پټنه یو ولسوالۍ کې نو دا سړک دی ویول څو لپاره جوړ شوی اوس په ویول څو لپاره کې دمر موټران لري کله ټول افغانستان سره درل او د اساس دې زیات سوی دی
دا د افغانستان د شبکو موضوع چې اوس کارتون 500 افغانۍ کار 500 افغانۍ دی دا اوس یو قانون یو چا ورته شی دی شرکت دا خبر اب خبر دی نه دی خبر خلق چې دا کارتونو کاروبار کوي دا په 500 افغانۍ باندې دی په 200 کارتون کوي
ستاسی پیغام ستاسی نظر درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونی زغ پرونه
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ بری هله چې ټول جوړ روغ او صحت مند بیاست شرح لاست لسم ټولګي و یو لسم ټولګي و لسم لوست نن ورځ راځو د حجرې دوران او حجروی ویش غیر مستقیم ویش دویم ډول وایو یعنی د میوسس مرحله پیژنو په تیر لوست کې مو حجروی دوران او پیژندې ورسره مو د میتوسس مراحل ټوله و پیژندل چې میتوسس مراحل چې و هغه موږ لپاره جسمي کروموزومونو جسمي برخو کې ډېر د سترې سیرجه ځکه چې د مثال د ودی او ترمیم همدارنګه د کم ځایونو چې خوشسي او سیګند دوی بیا ځلې ترمیم هغه د دې په غاړه دي او نن ورځ چې دی هغه د میوسس عملیه وایي چې دا چې دی اصلي په جنسي غړو کې تر سره کیږي زموږ او ستاسو د چې دی هغه به د واو یا یم صفه څخه تر دوه تیم صفه پرې دوام وکړي د میوسس عملیه چې د خپل د میوسس معنا چې خپل د تنقیس د غسخه خصاصه وي د کلمې خصاصه وي چې د کموال په معنا سره یا لجوالي په معنا سره ده دا ویلي ځکه چې په دې ویش کې چې د رقم د مورنی حجرې خلورنی حجرې چې رامنځته کیږي هغه اول خو مثال مجویده په زوجي کم ژوندۍ موجودات چې زوجي تکثر تر سره کوي په وګ کې راښکاره کیږي او د دې څخه چې کومه حجره رامنځته کیږي هغه د کروموزومونو شمېر ان یا دوه ان ني یعنی د کروموزومونو شمېر نیمایي د مورنۍ حجرې څخه ځکه چې په دې کې چې مورنۍ حجرې او پلرنۍ حجرې به یو ځای کیږي بیرته د کروموزومونو شمېر په کې کې برابرېږي او د دې میوسس د مرحلې په پای کې چې د یوې مورنۍ حجرې څخه سلور لورنی حجره یا ډاکټر سیلز لاست راځي او د لورو حیواناتو کې یا مثال په نباتاتو کې په حیواناتو کې خو چې دی ګمیټونه وجود لري جنسي ګمیټونه دی او په نباتاتو کې چې د سپورونو په واسطه چې کېږي تولیدیږي چې مثال په سپورونو چې تولیدیږي په هغه کې د میوسس مرحله سرته رسیږي د میوسس مرحله چې د هغه په پرله پسې باندې دوه پړاوونه سرته رسیږي چې د لومړني میوسس او دویم میوسس په نامه سره یادیږي دغه څخه عبارت دی راځو دغه مراحل ټوله وای لومړی راځو د لومړني میوسس پړاوونه شروع کوو لومړی چې د پروفیز مرحله ده لومړی مرحله چې د لومړني مرحله ده چې د جنټیکي موادو د ترکیب او د هګي او سپرم د جوړولو په پروسه کې خورا مهم برخه ده او دا چې دا مرحله د میوسس لومړني برخه او د کروموزومونو ترکیب او جلاوال لپاره حیاتي رول لوبوي پروفیز یو چې دی هغه د میوسس په ټولنیز جریان کې اوږد او پیچلی مرحله دی په دې کې چې دی ځینې بدلونونه رامنځته کیږي په دغه مرحله کې مثال د خبرې کروموزومونو غشتلی او لنډیږي تقریبا د میتوسس د مرحله په سیر دی خو یوازې یو څه توپیرونه پکې کې وجود لري پروفیز کې چې دی کروموزومونه مثال د انټرفیس په مرحله کې اوږدیږي او غیر منظم دی انټرفیس په مرحله کې خروسته د پروفیس په مرحله کې دغه کم اوجده تارونه چې د کروماتین هغه په چي کېږي په کروموزومونو باندې یعنی دوه غشتري بازوګان پکې کې رامنځ دي لاند بازوګان پکې رامنځ دي چې سنټرومیر په مرحله کې دی یو بسر نشتی او بل د هومولو کروموزومونو جلاوالي همولو کروموزومونه چې هر یو یو د مور او بل د بلار څخه راغلی سره جلا کیږي او د یو بل سره نښلیږي، او دا پروسه چې د سیناپس په نامه سره هم یادیږي. او بل چې د کراسینګ اوور دا چې د سیناپسس په جریان کې د همولو کروموزومونه یو بل سره تړل کیږي، او په دې کې د کراسینګ اوور عملیه پیښیږي په کوم ځای کې چې د کروموزومونو برخه سره تبادله کیږي، او دا د جنیټیکي تنوع لامل کیږي ځکه چې دا د همولو کروموزومونو ترمنځ نوي جنیټیکي ترکیبونه رامنځته کوي. او بل چې دی په دې کې بل بدلون چې دی هغه د هستوي غشا ماتېدل دي. ان د پروفیس په مرحله کې چې دی کوم د هستې کوم غشا چې ده هغه قرار قرار په ماتېدلو باندې پیل کوي، او ورسره د سپینډل فایبرونه جوړېږي چې هغوی کوشش کوي و قطبونو ته ځان ورسي. او دوی چې دی د سپینډل فایبرونه چې دي د همولو کروموزومونو د ویش لپاره آماده کوي ترتیبوي. د پروفیز مرحله چې د هغه مثال د کراسینګ اوور له لارې جنیټیکي تنوع رامنځته کوي چې په راتلونکي نسل کې د جنیټیکي مختلفات سبب کیږي، او همدارنګه د همولو کروموزومونو جلاوالي او د هغوی سره نښلول د میوسیس د اړینو مراحل په توګه د جنیټیکي موادو سم ویش تنظیموي، چې دا مرحله چې د موږ وایو په لومړنی میوسیس کې ډیره ضروری او مهمه ده. ورپسې د میتافیز مرحله ده. د میتافیز د لومړنی میوس مرحله د لومړی مرحله د کروموزومونو د تنظیم او ترتیب لپاره خورا مهمه ده، او په دې مرحله کې چې د همولو کروموزومونه یا د مور او پلار څخه راغلي و هغه کروموزومونه د حجرې په منځنۍ کرښه کې تنظیمیږي، او دا مرحله چې د میوسیس په جریان کې د کروموزومونو د ویش لپاره ډیر ضروری او حیاتي ده. په میتافیز کې هم ځینې بدلونونه رامنځته کیږي چې هغه عبارت دي یو خو د همولو کروموزومونو تنظیمول دي، او ورسره د سپینډل فایبرونو تړل دي چې سپینډل فایبرونه د سنټرومیر په برخه کې د کروموزومونو چی کیږي تړل کیږي، چې دغه د همولو کروموزومونو د سنټرومیرونو په یو قطب او بل قطب کې یو بل ته وصل کیږي. او بل چې دی د میوسیس په جریان کې د کروموزومونو ویش دي، یعنی د میتافیز یو په مرحله کې کروموزومونو د ویش لپاره ترتیب سوی، چې په وروسته کې د انافیز یو په مرحله کې د همولو کروموزومونو جلاوالي پیښیږي. او څلورم چې دی بل موږ وایو د جینیټیکي تنوع لپاره چمتووالی دی، یعنی د جینیټیکي تغیرات لپاره مثال موږ وایو جینیټیکي معلومات د جوړولو لپاره دوی څه کوي اماده کوي، دا کوم همولو کروموزومونه چې د دوی ترتیب او تنظیم په مرحله کې دا د کراسینګ اوور له لارې رامنځته شوي جنټیکي تنوع ته ځای ورکول کیږي، چې هر همولو کروموزوم د جلا جنټیکي ترکیبونو له مخې ترتیب کیږي، چې موږ ویلي و چې په هر برخه کې دا کم جین چې دي د مختلفو خصوصیاتو لېږدونو دنده په غاړه لري. او د میتافیز مراحل چې دي لکه څنګه چې وویل سو بدلونونه څخه معلومیږي څونه مهم او ضروري دي. ورپسې راځو انافیز ته. د انافیز په مرحله کې چې دی موږ یو د سپینډل تارونه نری کیږي، او جوړه کروموزومونه یا همولو کروموزومونه چې دی هغه سره جلا کیږي، او د استوا څخه قطبین ته حرکت کوي، یعنی د منځنۍ برخې څخه و چې شته قطبو ته ځان رسوي. ورستنی مرحله چې د میتافی میوسیس د لومړي پړاو اخیرنی مرحله چې د تیلوفیز یو چې دی هغه موږ وایو دا هم د مهمو پړاوونو څخه ده چې لومړی برخه ده، او د میوسیس په لومړی مرحله کې د کروموزومونو د ویش وروسته پیښیږي، او دا مرحله چې ده د کروموزومونو د جلا کولو او د دوو نوو حجرو د جوړېدو لپاره یو مهمه برخه ده، چې په دې کې ځینې بدلونونه رامنځته کیږي، چې مثال د هستې د غشا جوړېدل دي، یعنی د هستې په شاوخوا بیرته غشا جوړیږي. همدارنګه د کروموزومونو اوږدوالی او نرموالی دي. د کروموزومونو چې کم جوړ شوي و پنسي او ډول سي هغه بیرته اوږدیږي او نرمیږي، او د کروماتین شکل بیرته ځانته غوره کوي. او همدارنګه سپینډل فایبرونه هغه کم چې جوړ شوي و په پروفیز یو کې هغه سپینډل فایبرونه نور له منځه ځي، ځکه چې دوی زه خپله دنده سرته ورسوله، کروموزومونه قطبونو ته کش کړله. اوس نور ازو بل چې دوی د حجرې د ویش پروسه یا سایتوکاینیسس ته امادګي نیسي. تیلوفیز چې دی نو چې کی سایتوکاینیسس د میتوسس په مرحله کې چې کله تیلوفیز مرحله تیرېدله نور سایتوکاینیسس اجرا کېدی، مګر په دغه کې چې دی د میوسیس کې چې دی د لومړی پړاو په تیلوفیز کې خلاصي او دویم میوسیس ته داخليږي. دویم میوسیس کې چې دی عین دغه مراحل چې دی سرته رسیږي، یعنی موږ وایو چې دغه د دویم میوسیس هدف د دوو نو حجرو په منځ کې جنټیکي مواد ویش دی، چې د لومړي میوسیس د تقسیم وروسته هر نوې حجره یو ځلې نور تقسیم کوي، او دا مرحله چې ده د میتوسیس سره ورته ده، خو د کروموزومونو شمیر د لومړي میوسیس د مرحلې وروسته کم شوی وي. یعنی چې ومو ویل، یعنی دا چې دی ان کروموزومونه پکې کې راځي، چې بیا وروسته کله چې د دغه سره دا نور کروموزومونه سره ځای کېږي، د نارینه ګمیتون د کروموزومونه سره بیا نو دا چې کېږي بیرته موږ وایو چې خپل دوه این کروموزومونو اندازه شمېر چې کوي پوره کوي. بل په دې کې کوم پړاوونه چې دي، لومړی پروفیز دوه دي، چې په دې مرحله کې موږ وایو کروموزومونه بیا لنډیږي، د هستې غشا ماتیږي او سپینډل فایبرونه جوړیږي، او دغه پړاو چې دی عین دی میتوسس پسې دی. بل چې دی د میتافیز، بیا پسې د میتافیز دوه مرحله ده، چې کروموزومونه د حجرې په منځنۍ کشه کې سره برابریش تنظیمیږي، او هر کروموزوم د دوو خواو څخه د سپینډل فایبرونو سره تړل کیږي. او پسې د انافیز په مرحله کې چې دی، د انافیز دوه مرحله کې د هر کروموزوم د سنټریومیر څخه کروماتیدونه جلا کیږي، او د هر قطب خواته بیل کیږي. او اخیری مرحله چې د تیلوفیز مرحله ده، چې د کروماتیدونه چې د جلا کېدو وروسته هستوي غشا بیا جوړیږي، او هر قطب کې یو نوی هسته رامنځته کیږي، چې سایتوکاینیسس بیا وروسته پیلیږي. بل اخره سایتوکاینیسس په مرحله کې د دوی په منځ کې کوم ژوروالی رامنځته شوی هسته ویش خو اجرا سونه هسته وویشل سپلې، نور سایتوپلازم چې کېږي په دوو برخو کې د سایتوکاینیسس په مرحله کې ویشل کیږي، چې بل اخره د یوې مورنی حجرې څخه څلور لورنی حجرې منځته راغلي دي. اول د میوسس لومړی مرحله کې دوه حجرې جوړې سولې، چې هغه دوه حجرې بیرولر سپه دوه میوسس کې بیا چې کړله په وویش سوې، او څلور حجرو باندې ترکیب سوې، څلور لورنی حجرې ورسره منځ سوې. دا و چې د میوسس مرحله، ان شاء الله چې د میوسس په مرحله باندې مو هم سر خلاص کړی اوسه، او خپل ځان سره مو ټول موضوعات یې نوٹ کړی اوسه. راځو د میوسس عملی اهمیت وایي. د میوسس عملی چې د الک څنګه چې د میتوسس د مو ویل، د میوسس چې د فرقی دوی چې دی د جنټیکی تنوع او د نسل په نسل د جنټیکی ثبات لپاره ډیر حیاتی دی، او میوسس چې دی د جنسي تولید په پروسه، د جن مثال د تولید په پروسه کې مهمه برخه لري، او د جنټیکی موادو د ویش او د نیوی نسل د جوړولو لپاره بنسټیز رول لوبوي. او میوسس چې دی هغه موږ وایو مثال د جنټیکی تنوع رامنځته کوي، یعنی کروسینګ اوور او هومولوګ کروموزومونو ترتیب د ټولو په چشکی کې د میوسس په عملی کې سرته رسیږي. همدارنګه د جنټیکی موادو د نیمای کولو پروسه هم در سرته رسی. دوی چې د جنس تولید لپاره ډیر ضروری دي، ځکه چې مثال موږ وايي د میوسس د جنس تولید لپاره حیاتی دي، ځکه دغه د هګي او سپرم چیکي دی تولیدوي، او دا پروسه چې د نیو نسلونو رامنځته کولو لپاره اړین دي. بل د کروموزومونو د سالم ویش تنظیم هم د دې په غاړه دی، ورسره د حجرو ترمیم او بیا تولید توانایی هم په دې کې وجود لري، یعنی دوی توانایی د حجرو د ترمیم دا هم لري. د دوی اهمیت وو ورپسې راځو. که چیرې میوسس وجود ونه لري، مثال موږ یو مشکلات پکې رامنځته شي، که چیرې هغه سم ترسره نسی، نو دا به د جنټیکي خطاګان لامل، مثال د ځینو ناروغیانو لکه د ډاون سندروم چې په تېرو لسونو کې مو وویله، د هغه د رامنځته کېدو لامل کېږي. یعنی کروموزومونو شمېر چې شي کېږي، یا ډیر سي یا کم سي، کم که چیرې سیمو جوړ هغه له منځه ځي، او که چیرې ډیر سي هغه داون سندروم باندې اخته کیږي، چې داون سندروم هغه ناروغي وي چې دغه کم نفر چې ذهني ورسته پاتې والی لري، د عمر د لحاظ مطلب غټي مګر د ذهن د لحاظ ورسته شاته پاتې. همدارنګ د میوسس عملیه چې د هغه مثال موږ وایو دغه کوم ژوندی کوچنی موجود چې دی، یعنی کله کوچنی چې پیدا کیږي، هغه د میوسس عملیه په واسطه د دوی هغه کوم ګمیټونه چې دی سره یوځای کیږي، او کروموزومونه ویش کله صورت نیسي، یو ماشوم ورڅخه کله چې بیا ماشوم کله واده سرته رسي، هغه ته به چې وایي د میتوسس مرحلې په واسطه سرته رسیږي. یعنی د میوسس او میتوسس ترمنځ ځینې توپیرونه وجود لري، چې دوه عمده توپیرونه خو دغه و چې مثال د کروموزومونو په دغه کې چې دی په میتوسس کې په دوه مساوي برخو ویشل کیږي، مګر په میوسس کې چې دی په ان هپلوئید باندې راکمیږي، یعنی یو دانه ان کروموزوم چې کیږي نیمه کیږي کروموزومونه، یو ان پکې کیږي. او همدارنګه دغه کم کروموزومونو سربیره نور د غم لري توپیرونه هم لري. یو چې دی د ویش هدف مو ویلي، همدارنګه د ویش پروسه ده چې میتوسس چې دی د یو ویش دوره لري چې له څلور مرحلو څخه عبارت دي، مګر په میوسس کې چې دی دوه مرحلې، چې د میوسس یو او میوسس دوه په معنا مسره دي، او همدارنګه د کروموزومونو شمیر مو ویل چې هغه پکې کې څه کې فرق لري، او د جینټیکي موادو ویش چې دی هغه په دواړو کې فرق کوي، او د حجرو شمیر هم په دواړو کې څه کې فرق کوي. مثال په میوسس کې چې دی دوه نیو مساوي حجرې دي، او په میوسس کې څلور جلا حجرې، مثال چې یو حجره چې کېږي ورڅخه څلور دانې جوړېږي. دا و چې د دوی دواړو توپیرونه ان شاء الله چې خپل ځان سره مو نوٹ کړی. په اخرنۍ برخه کې درې پوښتنې لرو. لومړۍ پوښتنه ده، په میوسس کې څو عمومي پړاوونه دي په لنډ ډول یې واضح کړي. دویمه پوښتنه ده، د میوسس اهمیت څه شو دی، او درېمه پوښتنه ده، د میتوسس او میوسس ترمنځ توپیر څه شو دی. سټو د توجه څخه نړۍ نړۍ مننه.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. سلامونه سلامونه نیکی هیله مې ومنه، هیله لرم چې جوړو او ستمن بیاست. شراغ لاس د ولسم ټولګي و لسم لوسته. نن ورځ لوست کې موږ تاسو ته زو عضلات او د هغوی حرکت پیژنو، چې عضلات څه ډول یو جوړښت لري، هاو څه رقم دوی حرکت کوي، کوم عاملونه دي چې په عضلات کې رامنځته کیږي، او د هغه په ترڅ کې زموږ د بدن حرکات راښکاره کیږي. لکه څرنګه چې په تیرو لوستونو کې موږ د عضلاتو په اړه ځینې موضوعات ویلي وو، او موږ ویل خپل عضلات چې دي هغه په ورته جوړښتونو کې، مثال دغه کوم د انرژي زیرمه سوي د هغه په ترس کې د کیمیاوي انرژي چې په میخانیکي انرژي بدل سي، دلته چې کېږي حرکت رامنځته کیږي، چې مثال د خبرې لکه تاګ دی، خوراک کول دي، همدارنګه زموږ د بدن ارادي او غیر ارادي ټول فعالیتونه دي. چې دا چې دي د عضلاتو د انقباض او انبساط په پایله کې دغه عملیه راښکاره کیږي. عضلات چې دی هغه عموما خپل په ځان کې دوه ډوله پروټین لري، چې د دغو دوو پروټینونو د ښویېدلو په ترڅ کې زموږ د بدن حرکات راښکاره کیږي، چې هغه پروټینونه عبارت دي د اکټین او مایسین څخه. اوس نو راځو په نن ورځ لوست کې موږ ځان په کوچ دغه اکټین او مایسین په کومو برخو کې قرار لري، او څه ډول دی یو د بل سره حرکات اجرا کوي، چې په ترس کې دغه کوم فعالیتونه چې دي هغه راښکاره کوي. زموږ اوساسې درس د شپږپېتوسمې صفې څخه تر شپېتمې صفې پورې دوام کوي. لومړی راځو عضلات ته. عضلات چې دي هغه د ټول ژوندي موجودات لپاره مثال مهم نه دي، یوازې انسانان، حیوانات پکې کې چې دي شامل دي. د نور ژوندي موجودات چې دي هغه بل عضلاتو څخه خپل فعالیتونه ساتلی سي، لکه نباتات هم درنګه ډېر نور ژوندي موجودات. عضلات چې دي هغوی خپل عمومي په درې ډوله ویشل شوي دي، چې عبارت دي د زړه عضلات، شوي عضلات او سکلیټي عضلات. د زړه عضلات چې دي هغه خط ډوله جوړښت لري، خط لرونکي دي، نو او دوی چې دي غیر ارادي دي، یعنی زموږ په کنټرول کې نه دي، دوی خپل فعالیت خپل په غیر ارادي ډول سره مخ ته وړي. همدارنګه ورپسې راځو شوي عضلات. شوي عضلات هغه عضلات دي چې زموږ د بدن هاضمي جهاز، تنفسي جهاز، اطراحي جهاز، یعنی زموږ د بدن داخلي کوم غړي چې دي هغه د دې څخه ترکیب شوي دي. شوي عضلات چې دي هغه هم د غیر ارادي په ډله کې راځي، یعنی دوی خپل فعالیت په خپل سره مخ ته وړي، زموږ د کنټرول لاندې نه دي. که چیرې موږ مثال وغواړو موږ سږو ته حرکت ورکول څه کوو، نو غواړو هغه حرکت په نیجه کیږي، یا بلکې دوی چې دي خپل فعالیت خپل سره ترسي، مثال د پوینو د رګونو کې د وینې د وران دی، همدارنګه د معده فعالیتونه دي، د کولمو فعالیتونه دي، چې هغه خپل په غیر ارادي ډول سره فعالیتونه سرته رسوي. او شوي عضلات چې دي هغه خپل په جوړښت کې خط لرونکي نه دي. ورپسې راځو دریم ډول سکلیټي عضلات دي. سکلیټي عضلات چې دي لکه څنګه چې د نامه څخه معلومیږي، دا هغه عضلات دي چې زموږ د بدن سکلیټي برخه پوښلې ده، او زموږ په بدن کې چې کوم حرکت راښکاره کیږي، لکه د لاسو، پښو او د نورو غړو حرکتونه چې دي، هغه د دغه سکلیټي عضلاتو د انقباض او انبساط په پایله کې رامنځته کیږي. او که چیرې موږ سکلیټي عضلات تر مایکروسکوپ لاندې ووینو،
موږ په دوی کې خطرونو کې جوړښتونه وینو چې دغه مزکه نو سکلیټي عضلات چې دی هغه د مخطط یا خطرونکو عضلات په نامه سره هم یادیږي. او دغه عضلات چې موږ د هډوکو سره مثال دوی کوم برخه کې چې نشلیږي هغه د تندن په نامه سره، د تندن منظم نسجونه وجود لري چې عضلات د هډوکو سره نشلوي، د دوی ترمنځ اړیکه رامنځته کوي. هډوکي چې دی هغه د عضلاتي نسجونو یو زیات شمیر موازي حجرې لري چې د عضلاتو د رشتو په نامه سره یادیږي. او دغه هر رشته چې ده د مایوفایبریل په نامه کوچني سلندري جوړښتونه لري. دغه جوړښتونه چې دی دوی روشانه یا تاریکه بندونه یا نقطې لري چې که چیرې موږ تر مایکروسکوپ لاندې ووینو د دوی ترمنځ دغه کوم خطونه چې دی هغه څه کیږي په خط ډول سره دغه بندونه ښکاره کیږي. او د دغو ټولو بندونو ترمنځ د زید یا هم زید لاین چې دی هغه په ډول سره یو جوړښت لیدل کیږي. چې دغه زید جوړش چې دی د زید کرښې چې دی هغه ته سارکومیر، د دوو زیدونو کرښې ترمنځ ساحه چې ده هغه د سارکومیر په نامه سره یادیږي. چې سارکومیر چې دی هغه خپله دوه ډوله پروټین لري، چې یو نازک پروټین دی چې د اکټین په نامه سره یادیږي، او خپل په جوړښت کې بلې مایوسین پروټین دی چې هغه ډبل دی. دغه دواړه اکټین او مایوسین چې دی یو د بل برعکس عمل سرته رسوي، چې د دوی دغه عمل چې دی د دې په پایله کې عضلات شکیږي، حرکت کوي، د عضلاتو انقباض او انبساط رامنځته کیږي. همدارنګه عضلات چې دی هغه د هډوکو سره په دوو برخو کې چې سوي دي وصل سوي دي، چې موږ وایو دغه کوم دوې برخې چې دي هغه یوې د منشا برخه ده او یوې هم د پای برخه ده. چې د منشا یا د اورګان برخه چې ده هغه د هډوکي د سر برخه ده چې هغه څخه منشا اخلي. چې مثال شو مثال موږ کول څه لکه جوړه هډوکي او د عضلې دویم سر، د جوړه هډوکي چې کله خپل یو د بسر وصل اوسي دا چې ده د دوی هغه منشا برخه ده. ورپسې دویمه برخه چې ده هغه د انزرشن په نامه سره یادیږي، چې د پای نقطه ده چې دوی چې دي د حرکت کوونکو هډوکو سره چې سوي دي نشلیدلي دي، چې دا به د ارتکاز په نامه سره یادیږي. لکه ښه مثال موږ د رادیس یا هم د مټ هډوکو یادولی سو. همدارنګه دا کوم عضلات چې دی په دوی کې یو چې دی منقبض او بل یې د انبساط حالت ځانته غوره کوي. یعنی کله چې د عضلې یوه برخه منقبض کیږي، برعکس هغه بله برخه چې ده هغه څه کوي؟ د استرخا، د استراحت حالت ځانته غوره کوي. یعنې دوی یو د بل خلاف عملیه سرته رسوي، چې دا د دغه کوم خلاف عملیه په واسطه سره دوی یو بل سره څه کړي دي؟ همغږي کړي ده، چې په دې سره دوی څه کیږي؟ د بدن حرکات کنټرولیږي. مثال د خبرې دا کوم دوه برخې چې دی چې یو مثال منقبضه کیږي هغه د فلیکسر مسلز په نامه سره یادیږي، او بلې چې باسط عضلات دي هغه د اکستنسر په نامه سره مسلز په نامه سره یادیږي. چې ښه مثال موږ د دوه سری عضلې یا هم بایسپس ته ورکولی سو، چې د بایسپس دغه برخه چې ده د مټ چې دی هغه د مثال د اوژې د هډوکي څخه بهتر څنګلي تر هډوکي ورپورې د مړوان تر هډوکي پورې رسیږي، چې دوی چې دی کله چې مثال منقبض کیږي تقلص کوي، د دې دغه برخه چې ده کاتیږي او خپل په منځ کې منقبض کیږي، چې په عین حال کې دغه برخه چې ده د بایسپس په نامه یادیږي او لاندې برخه چې ده هغه د ترایسپس په نامه سره یادیږي، درې سر عضله ده چې هغه به چې ده د اوژې څخه بیا د مړوند د هډوکي اولنا پر چې کیږي مثال ارتکاز کوي، نو یعنی د اولنا اخیری مړوند پر هډوکي باندې پای ته رسیږي. چې دی چې کله دغه بایسپس منقبض کیږي، دی په دغه وخت کې پراخیږي او د استرخا حالت ځان دغه یو د مطلب اوږدیږي، چې په دې سره دوی یو د بل سره یو ډول همغږي کوي، چې په دا کوم عضلاتو چې دی یو د بل حرکات کنټرولوي. ورپسې راځو د عضلاتو وروسته موږ د عضلاتو میزو یا الیاف د شوېدو فرضیه وایي. لکه څنګه چې مو مخکې وویل کوم عضلات چې دي د دوی د انقباض او انبساط یعنی د ټولېدو او پراخېدو په وخت کې د عضلاتو حرکت رامنځته کیږي، چې موږ وویل دغه کوم عضلات چې دي خپل په ځان کې په جوړښت کې رشتې لري چې د مای فایبریل په نامه سره یادېدله، او دغه رشتې چې دي خپل په منځ کې د مای فلامنټ لري چې د مای فلامنټ پروتینیال یا فونه دي چې د اکټین او مایوسین څخه عبارت دي، چې د دغو اکټین او مایوسین له حرکت څخه له تقلصات څخه حرکتونه رامنځته کیږي. یعنی اساسي واحد دغه دوه پروتینونه دي. عموما د دې کوم میکانیزم چې دی هغه په داسې ډول سره دی چې اکټین چې دی هغه پر مایوسین باندې چې کیږي شوېږي چې د هغه په ترڅ کې حرکت رامنځته کیږي. دغه عملیت څه ډول صورت نیسي راځو په دې باندې ځان پکو. عموما کله چې زموږ د بدن یو عضله غواړي چې حرکت وکړي تقلص وکړي په دغه وخت کې د زموږ د بدن پیغام چې دی دغه حرکت لپاره پیغام سیاله چې د هغه د حسي حجرو پر ځان رسي. کله چې حسي حجرو ته دوی ځان ورسوي هلته دا تعبیر کیږي او د عصب وروستۍ برخه چې د هغه د استایل کولین په نامه کیمیاوي مواد ترشح کوي. دغه کیمیاوي مواد د دې لامل کیږي چې په عضلاتو کې چینلونه خلاصي چې دغه چینلونه د خلاصولو سره سوډیم په ډېره اندازه چې کیږي داخلیږي د حجرې داخل ته. کله چې سوډیم د حجرې داخل لاړي د حجرې د دیوال چې دی هغه برېښنایي چارجونه پیدا کوي چې دغه برېښنایي انګیزې چې دی د حجرې تر مرکزي برخې پورې رسیږي. کله چې مرکزي برخه پورې ورسېدله دا کوم برېښنایي سیاله چې ده هغه د عضلې د اندوپلازمیک ریټیکولم څخه د کلسیم اندوپلازمیک ریټیکولم موجود په دقیق کې چې کلسیم وجود درلودي چې هغه کلسیم آیونونه چې کوي آزادي چې په دې مرحله کې دغه د کلسیم آیونونه چې کله آزاد سوله د کلسیم آیون د دې لامل کې چې اکټین او مایوسین فلامنټونه چې شي اغیزمن سي چې په دې سره دا اکټین چې دی هغه پر مایوسین باندې شوي کیږي چې کله چې پر شوي سو په د عضلاتو تقلص منځ راځي. کله چې دغه تقلص حرکت پای ته ورسې دی بیرته دغه کم کلسیم چې دی هغه خپل و په مخکینی ځای ته یعنی اندوپلازمیک ریټیکولم ته ځان رسوي. چې دغه کله چې کلسیم بیرته خپل اندوپلازمیک ریټیکولم ته ځان ورسوي عضلات چې د بیرته د استرخا حالت یعنی خپل بیرته هغه عادي حالت ته راګرځي اوږدیږي تقلص پای ته رسیږي چې په دې سره د دوی کم تقلص چې وو چې شي کیږي نور مثال دا کم حرکت چې وو هغه نور چې شي کیږي پای ته رسیږي. خو تر هغه وخته پرې چې مثال حرکت جریان ولري د کلسیم آیونونه چې دی هغه به چیرې وجود ولري د دغه کم کلسیم آیون به داخل سي یعنی اندوپلازمیک ریټیکولم ته به بیرته نه د حجرې په داخل کې به ګرځي. دا و د دوی حرکت چې په دې باندې ان شاء الله تاسو به پوسیو یا چې څه ډول سره د عضلاتو حرکت اجرا کیږي یعنی ډېر یو اړین پروسه سره ورسېدل چې موږ اول ګوري مستقیم د سیالات عصبي سیستم چې د عضلاتو پر حرکت باندې څونه مستقیمه اغیز درلودل پیغام ورسېدی عصب ته عصب استایل کولین پر امر کیمیاوي مواد تر شکرل چې هغه د حجرې د چینلونو خلاصېدل لامل شوه چې کله چینلونه برخې خلاص سولې سوډیم چې شي سو د حجرې داخل لري سوډیم د چې لامل شو د برېښنایي چارج پیدا کول لامل شو چې په برېښنایي چارج چې کله په حجره کې رامنځته شو هغه د حجرې دیوال چې کوي اغیزمن کوي حجرې دیوال چې شي سو د اندوپلازمیک ریټیکولم یې چې شي کې اړه باسي تر څو کلسیم و چې ته داخل کې و حجرې داخل کې چې په دې سره د کلسیم د آیون په آزادې دو سره د اکټین او مایوسین فلامنټونه چې څو اغیزمن شو او په پایله کې زموږ د بدن حرکت رامنځته شو. یو ډېر شایسته پروسه درلوده ګوري کله چې دغه فعالیت سره رسیږي مالدار خبره ده دوی انرژي ته ضرورت لري تر څو د دوی دغه حرکت سره ورسیږي. نو د هغه لپاره موږ وایو چې د غړو د انقباض لپاره انرژي د کمه لاسته راځي. عموما دغه عضلی چې دی خپل په حوازی هم غیر حوازی توګه سره ای ټی پی انرژي لاسته راوړي چې کله چې حجره د استراحت په حالت کې اوسې هغه وخت د ای ټی پی انرژي جذبوي په غیر فعال ډول سره او په هغه برخه کې چکیر ذخیره کیږي. کله چې د انقباض حالت د تقلص حالت رامنځته کیږي کلسیم چې د اندوپلازمیک ریټیکولم څخه آزاد شي په دغه وخت کې کله تقلص په پیل شروع کوي نو به چې کېږي ای ټی پی انرژي خپل ځان مخته کوي چې دغه ټول فعالیت چې د سرته رسیږي د دې لپاره د ای ټی پی انرژي ضروری ده. که چېرې ای ټی پی انرژي ونه اوسي د دې کوم فعالیت چې دی هغه سرته نشي رسیدلی. په عضلاتو کې چې کله تقلص رامنځته کیږي ای ټی پی انرژي راولاریږي په ای ډی پی باندې اوړي او ورسره یو مالیکول فاسفیټ هم جوړیږي یعنی ای ټی پی تجزیه کیږي په ای ډی پی او فاسفیټ ګروپ سره چې دغه ای ډی پی او فاسفیټ چې بیرته کله سره تجزیه کیږي ورسره چې لاسته راځي ای ټی پی لاسته راځي چې په دې سره انرژي چې کیږي ازادیږي. دا زموږ ستاسو د نروزی موضوع په اخرنۍ برخه کې درې پوښتنې لرو. لومړنۍ پوښتنه د سکلیټي عضلات په لنډ ډول واضح کړئ. دویمه پوښتنه ده د غړو د انقباض لپاره انرژي څه ډول برابریږي. دریمه پوښتنه ده د عضلاتي میزو ښویدنه څه ډول صورت نیسي. ستاسو ټولو د توجه څخه نری نری مننه.
Yeah.